دا مشال رډیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین دی وا او په کابل کې دور سیم کې دی دا مشال رډیو کې خبرونه کې موجو ګل آیاز هر کلی کوم په خبرونه کې دا قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه دا رپورټونه تر څنګ نیز خبرونه جمهوریت هم تر خبرو کول خبرونه ویا بودی ورکا کړی
دا مهم خبرونه سر ټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای پر ډیورنډ کرشام محدودیتونه د ناامنۍ مخه نسی نیولی د بلوچستان حکومتي ویاند وای په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضرب پر ضد به ډیر ژر عملیات پیل کړي او د سوک وهنې نړیوال اتل محمد علي په جنازه کې شاوخوا 4000 کسانو ګډون کړی دی اوس بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنۍ مخه نسی نیولی زاخلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرونیو سرګندونو په ځواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستانیو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو مشرتابه موجودیت دی
دی وایي له پاکستانه زموږ ستونزه او خواشینی له دې څخه نه ده چې د پولې له لارې دلته ترهګر راوړي زموږ مسله د پاکستان په عامو ښارونو کې ده چې دلته د طالبانو مشرتابه اوسي لکه کوټه شوه پېښور شو لکه کراچۍ شوه دغه رقم جنگ چې په افغانستان کې روان دی دا مشرتابه ته ضرورت لري دا تشویق ته ضرورت لري دا تنظیم ته ضرورت لري تنظیمونه په سرحدونو کې نه کیږي تنظیمونه په عامو ښارونو کې کیږي
سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي زاخلوال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان رابطو شوالي لپاره د خلکو تګ راتګ اسانه کول ګټور کار دی د جون له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان پر تورخم دروازه د خلکو تګ راتګ له سفري اسنادو سره تړلی دی د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي انوارالحق کاکړ تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دی د ویل حکومت د امن امان الله اڅکزي د وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړې دي هلته د بلوچستان پولیسو مشر احسن محبوب وایي د مسلکي کسانو وژنې مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي امان الله اڅکزي د چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سوي عیسویان او هندوان وایي حکومت دی له نورو ولس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته واستوي په دوی کې ځینو تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل په بنو کې د اوسېدو سم ځای نه لري یوې مشرې ښځې وویل دا ښه ده چې خدای ونې پیدا کړې دي که نه ګرمي به یې ژوند نور هم ترخ کړی وای
زه خو چرغلې یم باندې چې خو بیماري تیر کړې دي یو ریشا نه دي مخو تیر کړې شله غام دی یو غام خو نه دی لیڼه پیغلې دي سکول نشته دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړې دي مو غریبونه دي پوره ټوله شپه ورځ دلې ونه نوستای صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بې کورسویو ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر سژنې ژمي به ټول بې کورسوي خپلو کلیو او کورونو ته ستانه کړي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی نوموړي تېره ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی سوپکو وویل په یوه ډېر کوچني هیواد کې ډېرې زیاتې پیسې لګول سوي دي خو کمه څارنه یې سوې ده د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا لګول سوي پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي شاوخوا 4000 خلکو تیره ورځ د نومیالي سوک وهونکي محمد علي د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ له ګردي نړۍ څخه مسلمانان د کنټکي ایالت په لوی ویل ښار کې د محمد علي جنازې ته ورغلي وو محمد علي د خپلې عقیدې د اتل په توګه هم پیژندل کېده او څو کاله مخکې د خپلې جنازې پلان جوړ کړی و نوموړې جنازه د ازادي په تالار کې وسوه. دا هغه لوبغاړی دی چې پکې نوموړي په 1968 کال کې د سوکوهنې لومړۍ مسلکي سیالي ترسره کړې وه. علي ویلي وو چې هر کس ته باید د ده په جنازه کې د ګډون اجازه ورکړل سي. همدا لامل و چې جنازې ته یې واړه زاړه تور سپین مسلمانان یهودان او عیسویان ټول ورغلي وو. د روس دفاع وزارت د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د جون پراتمه او نهمه یې د شام په الب ښار کې پر روغتونونو او نورو ولسي اهدافو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکوف ورند ویل د روس هوایی ځواکونو په الب ښار کې هیڅ بردونه نه دي کړي. د ویل د تیرو تورونو په څیر ترکی دا ځل هم هیڅ شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې ګواکې روس د بمباریو تر شا دی. تر دې مخکې د ترکی د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی و چې روس پر جماعتونو، روغتونونو، ښوونځیو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. په نومبر کې چې ترکی روسي جنگ جیټ جنگي الوتکه وویشته، نو له هغه وخته راهیسې ماسکو او انکره له یو بل سره په ډیپلوماتیک، لفظي او اقتصادي جنگ اخته دي. او وروستی خبر د لوبو، د فوټبال یورو کپ له نن څخه په فرانس کې پیلېږي. د فوټبال په دې مشهور ټورنمنټ کې به نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد فرانس او رومانیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره شاوخوا 9000 پولیس، عسکر او شخصي امنیت ساتونکي ګمارل شوي دي. دا ټورنمنټ به شاوخوا یو میاشت دوام ولري او د فرانس په لسو ښارونو کې به یې لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغان په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا، سبا د خالی پورز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنوونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې او ونیس پروګرامونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چېرې د رواني کړې تر پای پاتې شئ، د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل په واورئ. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وجونو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. په پاکستان کې ځینې ډیپلوماټان ویره لري چې هیواد یې د یوازې کېدو په حال کې دی.
ګاونډیان څومره مخافت دي د چین علاوه د چین هم په ګلټ کې لږ ډېر خفګان
د شمالي بلوچستان عیسایان او هندوان وایي حکومت دی دوی کلو ته استان کړی.
لا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دی مو غریبونه دې پورا صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا انسان یې مګر نه یې.
په جمهوریت پرونه کې لنن نه په افغانستان کې د پارلیمان او سیاسي فرهنګ په اړه د نوی لړۍ لومړی برخه اوري.
نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره. دروندونکو، د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسې غوږی. څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای افغانان تر بل هر چا د سولې په ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال لوري ته وکړه چې تیر ماسپښین د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو خبرې اترې اړینې دي. د عزیز تر خبري غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل نړیواله ټولنه دې د ترهګرۍ ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په بهیر بیا پیلولو په لړ کې د اسلام آباد هڅې ومني. فرشته جلال زئی نور معلوماتو سره.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکیل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی هم دا راستنګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سوري سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او یې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز تر خبرو وروسته راغلی دی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو په خوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده، موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زاخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار همدارز ویلي چې هیواد د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي او د دې ستونزې د حل لپاره د پلو ټینګول مرسته نشي کولای.
فرشته جلزه و چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې هیواد یې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې کوي، خو طالبان خبرو ته حاضرول خی نور وخت هم واخلي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکړ او زیاته کړه چې 15 کاله وشول خو نړیوال په افغانستان کې د جګړې له لارې په سولې راوستو نه دی بریالي شوي، نو اوس یوازنۍ لاره خبرې ترې دي. تفصیل را به اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي کې به د ترهګرۍ خلاف روان اقدامات مخ په وړاندې بوتلل وي. د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې خبري اعلان ته خپلې وینا کې د خارجه امور مشیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو انتظام په صحیح توګه وکړي شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
پہلا تو ہے کہ جو ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیابی حاصل
اول خدا چی مونږ ترهګرۍ او سخت دریزی مخنیوي لپاره کومې کامیابی تر لاسه کړی دي چې هغه مونږ نور هم مضبوط کړو او مخ په وړاندې بوزو. په دې لپاره په قومي ایکشن پلان کې به تیزی راوستې کیږي. تاسو ته که یاد وي چې په کراچۍ کې په کال 2012 کې اپریشن شروع شوی وو او بیا د هغې نه پس کال 2014 کې اپریشن ضرب عضب شروع شو او کال 2015 کې قومي ایکشن پلان جوړ شو. نو زموږ د ټولو کوششونو ښه نتیجه راوتې او د ترهګرۍ په پیښو کې تیرو 15 میاشتو راهیسې 80% کمی راغلی دی.
سرتاج عزیز اویل چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې خپل کردار لوبول غواړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
کوم بنیادی خبر چې زمونږ د نو هغه دار چې 15 کالو راځي چې افغانستان امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزي لار دی کامیاب شي او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوا. دوست چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي خو هغه په یو څو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د څلور وڼو ملکونو لخوا په کار دي. نو مونږ په دې لار خپله پالیسي مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم مونږ سره اتفاق کوي.
دا هم وویل چې د امریکای چارواکو سره به د ډرون برید په اړه خبرې کوي او دا به هم وایي چې د ډرون برید سره امن امر مذاکراتو ته نقصان رسیدلی دی. دا هم وویل چې په جنوبی ایشیا کې طاقت توازن د برقرار ساتلو فیصله به پاکستان کوي.
مشال اړې ته تاسې وګورئ درنو دونکو اوزو بلوچستان ته په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وژنې اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنن کې د مسلکي کسان وژنه 100 کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې د پوهانو له وژنې سره پرتله کوي خو حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي او ژر به عملیات پیل کړي. ملیح امیرزاده په خپل رپورت کې د شننکو اندېښنو او د حکومت ګامونو تفصیل راکوي.
روانه اونې د بلوچستان په هنتون لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اچکزی په یو وسلوال برید کې وژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې پتی رسو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پښتنې راپورته کړي دي چې ځینې یې د وژنې یو نوې سلسله بولي خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسیدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله دا چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډیر وخت سره دا کېدل په کوټه کې کال کیږي تمیاس کیږي. دا معاملات لږ بهتر سول او خاص کر ټارګټ فلم چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتری راغلی دي. دا سړی نه پنجابي یو نه دا یو فرقې سره تعلق دغه وو چې زیاتره چې ټارګټ کلینګ کیږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ نان پښتونی نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. امان الله اچکزی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شوله
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورت کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوې ده خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده بلکې هدفي وژنې هم هغه سي روان دي.
نو کمرانانو بارها دا دعوی کړی دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابر شوی ده لیکن بل اړخ ته کوم ګورو نو یکا دوکا چې کم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه وسوم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواری ده چې په دې لړکې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزی د وژنې پاړه وایي د پیښې د پلټنو په لړکې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی. دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او سبق کې له بهر راوړل وو نو څومره چې موږ لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه ګرد اخته دي او لګیا دي ان شاء الله موږ یقین دی چې د دوی د قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سټه میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولای او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل اوټ اپریشن ان شاء الله د دې خلاف کیږي او ډېر زر به
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي سو کال مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې پنخه کېدل لبه د مرغه د غشان پیخه دوه درې کاله پس کیږي. د اچکزی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو ترڅنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
دروندرګو د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو ځنګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبر په سختي رد کړي چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند روسي تړونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې کېدو لوري ته بيولي خو زين پوهان وای اصلا همدا سي شوي دي دوی دریز لري چې ته پاکستان بهرنیو چارو ناقصې تګلار له کبله له ګاونډیو سره د هغه هیواد اړیکې خرابې دي. البته ځینې پوهان ګڼي پاکستان ښایي په مشکل کې ګیر وي، خو د یوازې کېدو په حال کې نه دی. اسرار المومن نور تفصیل سره.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی، خپل پالیسی کنسیډر نه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان څومره نه خفه دي د چین نه علاوه، شاید د چین هم په ګوله کې لږ ډېر خفګان وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسي څه ده. ایاز وزیر وایي ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدار څرګندونې په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځان نه شي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لګو ورځو کې، په دې لس ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده، او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان دغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول، دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر دا پاکستان چکم دیو ستراتیجک حیثیت پا کم علاقہ کی پاکستان واقع دے، دا ام لوی طاقتونا دا نشی نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دوانو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره لڅه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپل گاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان لپاره خود خود سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیا پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولی.
مثلا افغانستان کې یو سمه چې اساس د ډول په کار دي طالبان او د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کار دي، ولکه چې حکومت په منتخب هغه چې د تعلق سمول په کار دي، دا چې ایران سره خبرې کول په کار دي، دا چې هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دښمنۍ په ځای باندې یا د جنگ په ځای باندې دندو رحم دې کې دي چې جنگ سره جوړې او سفر جوړ شي وي، او دا خبره سیاسي مذاکرات په کار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول په کار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک یې واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې بشرګرد وي نو هغه خو دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي، لہذا موږ به بلتون طرف ته بیا ځو.
اپراسیب خټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانیسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو، او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړي.
اسرائیل مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کوله د نو درکو له شماري پوزیشن څخه به کور کړل شوی عیسایان او هندوان وای د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیرې کې حکومت دوی خپل کلو ته استانه کړي. د دوی د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو میشن کمپاؤنډ په خیمه بستی کې آباد شمالي وزیرستانه کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لارونکي وای دوه کال کېږي چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. او سخت گرمی او بجلی د نشوالی لوجه په خیمو کې وختيري به خي ګرانه شوي.
ګرمي ډيره دو بل د هر شي تکلیف تا د خطه وینځله تکلیف تا د مړی په خوله تکلیف تا تخپلی سو لګوي چې سړی خپل وطن شه په خپل کیر شه سنه مناوي او چې اجرات وکوا هغه سنه مناوي.
زه خو چیر ولې ایم باندې چې خو بيموري تیر کړی دی یو رشه نه دی مخ تیر کړی دی شله غام دی یو غام خنه دی لینا پیغلی دی سکول نشتا تم سے سیک نہ ٹیم تیر کے جی بھائی مجبوری دی دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کڑی دی مو غریب ہونے دے پورا تو لاش پا ریس دالے ونے نوستائی صدر تا جاگو کا چے دا مشرف یہی چے سر انسان پھوکا انسان یہ مگر نہیں ہے
مردا جی ٹکونڈ پر انڈیری دا تمبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دا جی دمرا خلق پ تکلیف سے دی حد نہ زیوت چے دا خلق وی چے مر زر نظر چے دی واپس کو مر خپل وطن تا چے لوٹھی مر حکومت نہ دغا اپیل میں دا
شمالی وزیر پاکستان کډوال شوی اقلیتی برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري.
دا چک چک خلک ته دي کنه ډېر خبره کو چې دا مې کړی دی حکومت دله دله زو یې چې کای یو ورې خو نه خود وی ورې خدا دازي تیرې کو چې دې تا پاتا ولا گی چې دا تم یې نه کې سرنګ سون تیرا ول شي اومیش دا اپیل کای چې مش دا د مش خلک چې دي کنه هسپتال ول خلک چې د ممرم شاش سویپر چې دي کنه دای دا واپس کو دی غوړی چې مش دا واپس نو شي ته بدا غر مو شي خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتی برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوړان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړې چې د میران شاه او میرعلی کډوالو واپسی شروع شوه او زرګونا کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میران شاه او میرعلی ته ستانه کړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې وینا کوله چې د تحریک انصاف غړي ډاکټر شیرین مزاری یې پر ضد نارې وهلې. په غبرګون کې یې خواجه آصف ځینې الفاظ استعمال کړل چې د اسمبلی سپیکر له متن څخه ویسل او نامناسب یې وګرځول. دا نوې پیښه نه وه بلکې له یوې مودې راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په پارلمان کې په جلسو کې او په خبري غونډو کې یا خو کنځلې کوي او یا بدردی وي. پامیر صاحب بخبل رپورٹ کی د دې سیړلو هڅه کړې چې د سیاستوالانو ناشایسته جبه د سشي ښکارندوی کوي.
د چهارشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوندې و مشر ډاکټر شیرین مزاری په اړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف استعمال کړي الفاظ له کاروایي څخه وایستل، خو خواجه آصف له بخښنې غوښتو انکار وکړ. له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ځینې سیاستوالان په جلسو کې په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله ښکنځل هم وکړي. د پاکستان په سیاست کې د دې ډول الفاظو استعمال د څخ کارندوی کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې سیاست کوي او څو ځلې د پارلمان غړي له منتخبیتو سره پر لوړ پوړو عہدو کار کړی دی. شیرپاو مشال راډیو ته ویل د پاکستان پخوانی او وسنی سیاست چې پرتله کوي نو ورته ښکاري چې د وسنی سیاست معیار ټیټ شوی دی.
نظریاتی کارکنان اور نظریاتی چاچا جانا روتے کم پاتے اس آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش کی چھ چاچا کو وسائل دیا پیسے دیا گا جانتا راخ کی اور الیکشن چکی گی نہ تو پیسوں مانے جاتے انحصار یہ وسائل مانے جاتے انحصار اس چون کا گور آگا سنجیدگی پاتے نشوا
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای په پارلمان او جلسو کې د ناشایسته کلماتو استعمال د ګوند غړو او مشرانو له سیاسي روزنې سره تړلی دی.
دارومدار ټول په سیاسي مشرانو باندې او په لیډرانو باندې یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل ویلونه د موجوده لیډرانو ډېر ویل ویلونه خو د هغه په وخت کې دا قسمه تلخه دا قسمه
خود پاکستان پیپلز گوند یو مشر او سینیٹر اعتزاز احسن په پارلمان یا په جلسو کې د ناشایسته الفاظو استعمال دومره جدي ستونزه نه بولي او وای د وینا په جوش او جذبه کې کله کله داسې کیږي. دید خواجہ آصف او شیرین مزاری پیخی تا پا اشارہ زیادتوی
دا سی پیخی پا ہر پارلیمان کی کی گی دا زل یوازی دا اوشول چه سپیکر باید دفاع وزیر تا خبرداری ور کرده وی او هغه وخت یې هغه ته ویلي وای چې بخنه دی وغواړي، که هغه معذرت نه کاوه نو باید له غونډې څخه ایستلی وای. خو داسې پیښې په پارلیمان کې کیږي، د وینا په جوش او احساساتو کې کله کله خلک له ځینې حدونو اوزي.
د قومي وطن ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ مشران دریځ لري چې سیاسي او نظریاتي اختلاف پر خپل ځای، خو د پارلیمان غړي او سیاسي مشران باید د ولس پر مسالو او د هغو د هواري پر لارو چارو بحث له دلیل او منطق سره وکړي. دوی ټینګار کوي چې سیاستوالان چې پر یو بل شخصي حمله کوي او بد ردوایي، نو دا د سیاست وقار او ارزښت کموي.
پامیر سایلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، د نورو دونکو واښو د ماسپښین یو نیو بجا بوریوال کاکړ نن د خبرونو لنډی زبر.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نسی نیولی. زاخلوال د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو په ځواب کې مشال راډیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستانیو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو مشرتابه شتون دی. سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي. د بلوچستان حکومت ویاند وای په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر ژر عملیات پیل کړي. انور لوک کاکړ تیر مازګر مشال رډیو ته ویل د کوټیلا کالج پرنسپل امان الله څخزي تر وژنې وروسته د صوبې کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. له شمالي وزیرستانه به کور کړل سوي عیسویان او هندوان وای حکومت له نورو ول سره دوی هم خپل کلو کورونه ته واستوي. په دوی کې زینو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل په بنو کې د اوسېدو سمځای نه لري. د شمالي وزیرستان چارواکي وای د به کور سوي ستنولو لړۍ غړندې کړې ده. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوبکو وای د وسلوالو بریدونو زیاتې دوست په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تیر ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی د پرمختګ ګواښلی دی. او د کوردانو یو وسلوالې ډلې د ترکی په استنبول کې دروانې اونۍ په فایل کې د ترسره سوي خونړي بمی برید زمواري منلې ده. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي، کوم چې د ناقانونه ګرځول سوي کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر اوومه په دې برید کې یو لستانه وژل سوي.
بوریوال کاکړ چې خبرونه لنډی زیتا ستا وړاندې کولو. ز اسلام آباد چرته چې د مشال اړوي خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې ملک کې د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي، خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي چې د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي، بلکې د کې ککړ هم وي. په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ایبټ آباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوون کې ادارو بلکې د ټولن لپاره هم لمحه فکریا ده. ادارې وای پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سختي قانون سازي باوجود هم دا سلسله نه ودریږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنې کې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د لړکی ضرورت ده چې اول د پلوري پرتو سیمو کې د جرګي نظام ختم کړي شي او داسې جرمونو خاتمه لپاره د فوري اقدامات وجد کړي شي، ځکه چې یو مهذب ټولنه د داسې پیښو اجازه نشي ورکولی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د روزي میاش کې سخت ګرمۍ سره د بجلی په لوډ شیډنګ اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړې ده. د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس بجلی د لوشرین خلاف په سړکونو راوته دي. ادارې مخکلي کې چې د بجلی کم مخت 15000 میگا واټ پورې رسیدلې ده. او بل خو د اوبو د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلی په دې خبرې ټینګ دي چې ملک چرته هم غیر اعلانیا لوډ شیډنګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډ شیډنګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکو کمپنیانو په دایره کار کې نه ده. دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیمول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډ شیډنګ لپاره د مخکنه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمہواری ده. بل جمع کوونکو خلکو ته اتلس کینټي لوډ شیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقې کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې کدا سلسله هم دا روانه وي او د دې مسلې حل روم نه زی، نو صورتحال نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې کتن لرو. د ډیپلوماټ مجلې کې ایران څخه افغان طالبانو سره پټ اړیکې پالل چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیدل غواړي او غنی چې کېدی شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل په وال سټریټ جرنل لیکي طالبان پر لوی لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وجنی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت کمزورې وخای. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخه وړاندې کوي.
د ډیپلومټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسله والې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري. خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه و چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکو کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف ته کړل شوی دي او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسله والو ډلو لخوا د ولسی خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غنی د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمی بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړې چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره پیل کړي دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندی ملاتړ اعلان کړی. نوموړي تیره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندی په مخاله کمپاین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سانډرز سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیوي پیغام کې ویل هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی او سار او دا به ډیر ښه هم وي. فرشته جلال زین نور معلوماتو سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډیر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطن پال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د شو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړې چې د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوړه کړی. برنی ساندرز هم دا راستنګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمیر میلیونرانو د کنټرول د پای تر رسولو لپاره مبارزه جاری وساتي.
فرشتہ جلازیبا چی تاسته رپورٹ وړاندې کوله. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپونډ ډان د اسلامي نظریاتي کونسل رول ته کتنه کړې ده. ورسپونډ لیکي په دې رستو کې د بیلابیل مسلو په اړه د کونسل تر دریزونو رستو د اړینه ده چې د دې حکومتي مشاورتي ادارې په جوړخ کې بدلون وشي. په لیکنه کې ځینې وړاندیزونه هم شوې دي چې په اړه یې ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
ڈان رسپانلی کی پا پاکستان کے دا کورنی تشدد پاڑا دا اسلامی نظریاتی کاؤنسل مشر مولانا شیرانی پر وړاندیزونو دا راپورته شوی مسئلے حل دانه دے چې د خزو د حقونو لپاره کارکون کی را پاسی او یا پا سوشل میڈیا پر بحث ہوشی. رسپانلی کی دا بیلا بیلو مسئلو پاڑا دا اسلامی نظریاتی کاؤنسل دا نظریه دا سرگندیگی چې دا یو تنگ نظر ڈالا دا. په سکولونو کې د ماشومانو ټکول، په کم عمر کې ودونه روا ګرځول، په تعلیمي ادارو کې د جینکو او الکانو د یو ځای تعلیم حاصلولو او په دفترو کې د ښځو د کار کولو مخالفت کول یې یو څو مثالونه دي. اوس دغه کونسل د ښځو بنیادي حقوقو خلاف خپل وړاندیزونه ورکړي دي. رسپانه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه کوششونو ته په کتو وخت په وخت د ډلې د موجودیت په اړه بحثونه راپورته شوي دي. رسپانه د کونسل اختیارات د پارلمان د حقونو په وړاندې تجاوزات بولي او ختمول یې ضروري ګرځوي. خو د رسپانه په خبره د کونسل د تحلیلېدو هیڅ امکان نه څرګندېږي، ځکه چې نه حکومت دې ته تیار ښکاري چې د مذهبي سختدریزو د خوشحالولو نه پشا شي او ټولنه هم دا منلو ته تیار نه ده چې د کونسل لخوا د دوی راتلونکي ته څه نقصان ورسیږي. رسپانه لیکي د یو سیکولر پاکستان لپاره چې ریاست او مذهب پکې له یو بل نه بیل وي، دا ضروری ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل جوړښت بیا وشي چې دا ډول ترې اولس پاسل معنا کې ګټه پورته کړي. رسپانه هغه اصول او طبيعت کتنه لازمی ګرځوي چې للارې د کونسل د غړو او چیرمن انتخاب کیږي. رسپانه لیکي د کونسل مشر باید یو عالم وي چې د پاکستان ټولنیزو او اقتصادي مسلو باندې هم پوهه لري. د دې ترڅنګ د علماو انتخاب باید د روایتي او ترقی پسند نظریه لرونکو دواړو ډلو نه وشي. په کونسل کې د خزینه غړو شمیر هم سیوا کول ضروری دي چې کاردا د ټولو غړو پدریو کې یو برخوي.
مليحه میرزاده بچي د ایکسپرس روبین د رسوند د یو مکالمه مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. درنو ودونکو، اوس ورېدونکو له نن د جمهوریت اونیز خبرونه یو نوی لړۍ پیلو چې پکې د افغانستان پارلمان کار او په هغه هیواد کې د سیاسي او جمهوریت فرهنګ پاړه د پارلمان لغړو سره بحث کوو. د دې لړۍ په لومړی برخه کې نن اوري چې د ولسی جرګې کار او دندې سدي او آیا دا جرګه په تیرو سد پاسو پنځو کلونو کې په خپل کار کې بریالي شوی او کنه. ورسره د ستونزو او خندون پهاړه هم اوري. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی. نورازي چې په ګټه سره د نن ورځې جمهوریت خبرونه ته وښو.
د افغانستان ولسی جرګې مهمه دندې سدي. د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه پنځو کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوی ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل، آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه، آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه، د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي، دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا یولس کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته یې ولسي جرګه او بلې هغې ته یې د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسي جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د پنځو کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسي جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي.
د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمه دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خبرونې د دې ځانګړې لړۍ مخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه یوه لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسي جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له څلورو وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمه دندې را پیژني.
د ولسي جرګې د استازي مهمه دندې نظارت د حکومت په چارو باندې، د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسي جرګې خپل دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي خالد پختون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې را مابین ته سوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسي د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل، هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په دوه لسیزې مخته مطلق د منځه تللي او سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کښې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسیو نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د تښکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تیرو دوو دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ تیرې کړلې په تیرو یوولسو کالو کښې، تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو څو کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی، ولې نه دی شوی دی؟ تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجه راغلې، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی؟
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسي جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
تاسې په افغانستان کښې دغه په مجموع کښې پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشته وروسته دغه منځته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کښې په مجموع کښې په دغه دواړو دورو کښې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر، دغه خلک موجود وو، او هغه خو تاسې ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټه ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تعلیقات عالی په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشگاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل، محصل او دا مسایل، په دې مسایلو کې دا قوانین د پات سول په چیرې دوره کې دا ډول په دې دوره کې ادامه لري. اوس هم په شورا کې، شورا په دوه برخو تقسیم شوی دی، وخت چې هر بل دا قانون مابین ته سي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ سي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خوا کې په حکومتو کې مروج شوي و، نوی نسل نوی خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه باید په پخواني شکل پاتې سي، که څه په پښتو کې دي او یا په فارسي کې دي. چپ له دې قانون څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینوار البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو هو کښتونو قانون او یاد بازره هو یاد تړونو پر اړه باندې دي، او بعضې ساته معلومات چې ولسي جرګې په یو ورځ کې تالار لري په بل ورځ کمیسیونونه لري. کمیسیون کې چې موږ یو اکثره د حکومت د کړو نه یا د حکومت د ناراضیانه شکایتونه ډېر راځي په هغې باندې بحث کېږي، او په ولسي جرګې کې تاته خپل معلومات دی چې امتیازي وخت کې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې د دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لوړپوړو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسي جرګې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل ډیموکراسي اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضي نظارتو کې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندی فکر پکې نشته.
زه په خپل باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان د تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کې موږ دوه یا درې ګوند درلود. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي، بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي ټولنیز ټول ستونزې موجودې دي. نو لږ سره سره مقصد په رضایت سره اوس نه یم راځي، مګر بیا هم نا امید نه یم، ځکه چې پارلمان نه وای دی. ان شاء الله شپایسته
د کوچیانو استازی هیلی ارشاد وای په ولسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسی جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي، او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دول نفر سره یو ځای شي، بیا په راس کې چار څوکي معلومدار، هغه څوک په راس کې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفره وکیلان چې د دې سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وبوسي، د شلو نفر نظر یو شی وبوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کافي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه وشوي، نو ځکه ځنې به تجربه کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسي کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو، با تجربه وکیلان درو، با مطالعه وکیلان درو، دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیره ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
هغه ګیله چې د رفیلي حکومت نه زل را مشخصه چې د ډاکټر سره شغانی په کین کې هم ما دا ملي وحدت حکومت سره ما سره راغی دا د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساسات باندې چړې راکښ کړي. حکومت فعلاً په ظاهر کې دوه تقسیم شوی مګر په باطن کې کوم ګوتو ګورو دغه وو نفر بزرګان چې په ار کې دي درې یوې خواته درې بل خوا یو هم مسجد سره ده دی هر څو کاندیدان لري خپل خلک لري یا حتی څوک نه ګوري د هله دایمه اوس وخت د دموکراسي هله دایمه پښتون د دموکراسي هله دایمه د دموکراسي دغه سیستم باندې دی روان دي دوی مملکت ټوټه ټوټه کول په لوبي
له هله ارشاد می پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کاری وڅاري پښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې باس نه کوي نو موړی په جواب کې زیاتوي
موږ د خبره د سکو د څنګه د څنګه خاموش نه شي کوم د لاند ورځ کې د حکومت له خوا یو تقنینی فرمان صادر شو چې د جمهور له خوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لاره جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون ماوند کمیسیون د خلک تور لري کی اته دغه یګانه ارګان تقسیم شوی نه د دې په مرسته کې دغه هم تقسیم کی دا به د غوونو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نو ټول افغانستان تقسیم ته ټول سوالې پورې تم دي د ټول پورې دا ټول وو اته مشران دي سره خلک ته نه یو مقرره یې دې کې زمونږ ځوانان تم دې بعد اغیزه کې یو ځخلا ته ډیره متاسفه یم چې هغه ځوان به څه وایي چې زه نو څه فائدہ سبق وایم خو زه درته مشان نه کوي او دا ورځ ځان سره ولرم یو چیرته مقرر یم خو پاس موږ دا هغه خپل پوټه کوي چې دا تقنی فرمان په دې شکل چې کدوی غواړي صرف اشخاص ته تغیر وړي او شفافیت په انتخابات پروسې کې رانولي په هیڅ صورت نه منو او کوي منو په دغه رقم منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې حکومت څه تعدیل نه راوړو هغه بعضې موږ راکړي دي او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې مګر دا خبره هم داسې چې ولسی جرګه سره حق د انتخاب لري اجرایي صلاحیت نه لري موږ کوم فشار نه سره واسه فشار مثلا شخص د خپل ځان مثال کې تاسو د ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې وو او ډیره فعال ټیم کې وو او سیاسي کمیټې کې وو یعنی رهبریت کې وو خو کله چې ملي وحدت حکومت مان سره راغی موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهمي شرکت نه غواړو وګورې سره ونه منل خپل کار وکړو یګانه کار چې مال سره تاسو نو ته ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې نه
خو د ننګرهار استاد ډاکټر رسمت الله شینوار وايي ولسی جرګې هم له تیر حکومت سره او هم له وسنی هغه سره ښه کاری اړیکې لرلې دي د زیاتوي همدار از دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي د پښینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي
معلومات سره زګه د ولس مشران او علما ور سره ځوانان را سره چې کوم مشکل پیدا شوی دی موږ د ولایت مسولین له نور سره تر څو ځانګړي باندې تر رئیس جمهور کورې دا ټول هغه کې موږ سره مشران او موږ د تر هلرلې موږ د کلی بنا باندې باندې مسولین له دا د شنوارو یا د نګران مشکلات ور کړی دی هغه ان شاء الله کې زه مشکل نه لرم آیا اندازه مشکلات شته دی کنه هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل په سره کې به شي ارس کې دی چې نه شي یو نام نه دی دې ځینې ټول رسیدګي کې د شچنی شوی بعضی مسایلو ته بعضی نور پولیسي باندې پروګرامونو ته د امنیت له لحاظ خو لکه هم چې وړو کې موضوع پیدا شوی د موږ یا لنی او یاد ټول طریقې هغه مسولینو ته رسولي ان شاء الله چې دا ما ته څه ویل چې د کومې چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو موږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشران سره دلته په کابل کې تر د جمهور خوري موږ خپل غاګ رسول موږ خپل طرح لیکلې موږ تاسو سره مشکل وکړي
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خندونو او بریاو پر موضوعي معلومات راکړل په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي د دې لړۍ پر راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل باس وکړو اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی په مخامخ
جمهوریت